پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې له افغانستان د زرګونو امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو. خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستانه د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منه توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي وازمویل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. له بلې خوا په یو تازه خبر کې چې همدا اوس راورسید ویل شوی چې امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14000 څخه 8 یا 9000 ته راکم شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. استرالیا غواړي چې افغانستان ته 200 تازه د مسرتیری واستوي. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر ده د افغانستان په شمول په منځني ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتمي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 15500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورتله انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1988 میلادي کال د امریکا د همغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو یې نه عملي کوي، خو روسیې دا خبره رد کړې چې ګنی د تړون سرغړونه کړې ده. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي دي. او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د سارایوو رادیو د راپور له مخې له ډزو یوازې یو د 10 میاشتو ماشوم روغ وتلی دی. پولیسو د زاګرب ښار محاصره کړی، ټول سړکونه او پلونه یې بند کړي څو قاتل ومومي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په وروستیو کې په کندهار ښار کې هدفي وژنې زیات شوي.
چرکی په ولی پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي؟ دلته موضوع دولت راځي کېږي او دغه تر څنګ عام ولسم په دې کې ګرم دی.
په ترنکوټ کې چارواکو او خلکو پر دې بحث وکړ چې پاکستانی روپۍ استعمال کړي که په خپل ولایت کې افغانۍ وکاروي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کاروو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پر جفال دي.
نورستانی انجونی څوي
لرګې راوړي، پټې کارونه کوي، مزیر واښه وباسي، دا ټول کارونه ښځینه کوي. او اوس ټول ښځې دا زړهخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستانه نږدې نیمایي سرتیري وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق له مخې کیږي او د ځینو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربند سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خپره شوي دي چې د طالبانو په وینا ویل شوي دي چې سر له نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت یې بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسئلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په دې شرط په زرګونو عسکر له افغانستانه باسي چې طالبان دې ته چمتو شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. یو شمیر نوماندانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندانو چې په خوا یې ګواښ کړی و چې انتخابات به تحریم کړي اوس داسې ښکاري چې له خپل دې ګواښه پشا سوي دي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام صاحب،
شبر سب ډیره زیاته مننه دغه د نوماندانو شورا چې څو ورځې وړاندې دوی د انتخاباتو د تحلیمېدو ګواښ کړی او ویلي وو چې که حکومت دوی غوښتنې ونه مني دوی به انتخابات تحریم کړي، له انتخاباتي پروسې سره به پریکون وکړي. د دوی مشخصې غوښتنې دا وي چې د یو دیرشم د جوزا نه وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک موده پای ته رسېدلې، کومې ټاکنې چې شوي دي په حکومت کې دننه چې کوم کسان د ولسمشر په فرمان باندې مقرر شوي دا باید له دندو نه لرې شي، همداشان د دولتي امکاناتو نه په کمپاین کې ګټه اخیستنه وه چې دوی حاکم ټیم په دې باندې تورنۍ چې د دې نه استفاده کوي، د شفاف انتخاباتو غوښتونکي دي. سو بېلابېل مسایلو چې دوی غوښتنه لرله، نن د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي په دې کانفرنس کې وویل چې دوی تیره شپه په کابل کې د بېلابېلو سفارتونو د سفیرانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون باندې ناسته کړې، همداشان د یوناما استازي او د ټولو نوماندانو استازي خپل نوماندان په دې کې شامل وو. دوی خپل غوښتنې هغوی ته ورسولي او هغوی ورسره د حل په برخه کې ژمنه وکړه چې دوی به له حکومت سره د دوی د ستونزې او مشکلات شریکي. دوی ویل چې دستي لپاره خپل دغه فشارونو ته دوام ورکوي، انتخابات نه تحریمي، د پروسې سره پریکون نه کوي، خو خپل فشارونو ته به دوام ورکوي تر څو د دوی د غوښتنې ومنل شي او په انتخاباتي بهیر کې شفافیت رامنځته شي. خو په عین حال کې ویل چې موږ خپل کمپاینونو ته دوام ورکو، یعنی کمپاینونه پیل کو. دوی ملدی وړاندې خپل کمپاینونه په مکمل شکل باندې ودرولي وو، نو دوی ویل چې سرلنه موږ خپل کمپاینونه پیل کو او دوام ورکو. بل خوانن په بل مطبوعاتي کانفرنس کې چې د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم جهاني فتمر مشرقي د ټاکنیس کې ټیم ویان قادر شاه چې په ټاکنیس ټیم کې یې د ځینو ستونزو او مشکلاتو په اړه راپورونه، غیر رسمي راپورونه موجود دي. قادر شاه دغه راپورونه که هم په بشپړ ډول باندې رد نه کړو، خو ویل چې کمی ستونزې شته او هغه په راتلونکي نظام د څنګوالي د جوړښت په اړه کمی ستونزې شته چې هغه د حل کېدو په حال کې دي، او موږ به ډېر ژر خپلو ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکو او پایل به کو. قادر شاه بیا حکومت په ځینو شیانو باندې تورن که په ځانګړي ډول هغه بودیجه چې د انتخاباتو کمیسیون ته ورکول کیږي، ویل چې دغه بودیجه د حکومت د فشار په توګه د انتخاباتو په کمیسیون باندې استفاده کوي، هم دغه بودیجه د فشار په توګه نیولې. د همداشانې ویل چې دوی چې د حکومت د دولتساز ټیم په ځانګړي ډول باندې یاد کو چې د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي، دغه مسله ده چې نور کاندیدان په بار بار باندې یادې. نو خو یو شی چې ډېر جالب دی هغه دا دی شبر صاحب چې په کابل ښار کې چې تر دې دمه دغه د سولې او عدالت د ټاکنیز ټیم د حنیف اتمر په مشرۍ باندې د دوی کوم انتخاباتي عکسونه چې لګېدلي دي، په دې عکسونو کې یوازې حنیف اتمر لیدل کېږي، معاونین او مرستیالان نه لیدل کېږي. دا مغه څه دي چې د دوی تر په دې ټاکنیز ټیم کې یو سره ستونزو ته اشاره پکې کېدلی شي او فکر کېدی شي چې د دوی ترمنځ ستونزې لا هم شته او کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي؟ بلې شي بس
اکرام الله اکرام، ډېره مننه. البته یادونه وکړم چې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې هم د انتخاباتي شکایتونو د ثبت د څرنګوالي موضوع څېړل شوی ده. د کندهار اوسیدونکو په روسیو کې د هدفي وژنو زیاتوالی اندیښمن کړي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
له نسبی امن ورسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوی دغه ډول زیاتوالی دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی شي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پانګونه د جزای څخه ویوسي، همدارنګ ځړنه کې شته چې دلته اوسېږي. نو دا په عموم کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بل هم زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډېری نامني خصوصا په کندهار کې پیښوي دي چې دغه ترڅنګ غلطي کې بریدونه، خو په دې کې یو مدرول د ټول اشاریانو دی او همدارنګ څنګه د دولت کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چرکی غولي پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه تر څنګه عمل سم پدې کې ګرام دی کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي دولت باید د ژر تر ژر اتر رسیدګي وکړي
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي
د حکومت سیم غوښتنه دغه د چي خپل فعالیتونه ته لام کوي کې کچېر د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه سه مثلا مخبيونه ولسی
حکومت د خواهش چې څو دغه بریدونو دغه دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي نو دا اوس کله د حکومت بې غوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نسي کولی نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي ځوانان مشیدانی ورځ په ورځ دغه بې امنی زیاتیږي
په عین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل سوي د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شار کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي عملي کیږي که چیرې هغه عملیات نه وای تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډېر وای خو زموږ پراتیپي عملیات روان دي اکثره بریدونه موږ کونڅا کیږي خو د چې موږ نه شریکو هغه بیل موضوع ده مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دوه ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونه په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېر شي لاس راوړي نه
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیری قومي مشران او د موساتو کار کوونکی په هدفي وژنو کې وژل سوي حمله کوونکی له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د روزګان والی وای هغه کسان به زندان ته واچوي چې د افغانیو پر ځای کلداري کاروي خو هلته د کلدارو د کارونې لپاره ځینې ستونزې هم شته ځکه چې ځینې کسان وایي چې دوی مشکلات لري په دې اړه تفصیلي راپور له ترینکوټه شریف الله شرافت راکوي
د ترینکوټ ښار د زیاتی برخي هټیوال نن مجبور دي چې خالي لاسونه کور ته ولاړ سي ځکه دین هټي تړلې او د ترینکوټ ښار په جامع جمعات کې په هغه پروګرام کې ګډون کړی و چې د افغاني د ارزښت او مروجیدو په اړه په کې بحث کړي
چې افغاني مرواج سي د مثال په ډول باندې خزت زمو خپل مرکز ته کابل ته زمو زه
دغه پروګرام کې ټولو هټیوالو ته لارښوونه وڅو چې لدی ورسته به په خپل دکانونو او هټیو کې په افغاني راکړه ورکړه کوي د یادی غونډې پر مهال د ورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د غوا شوکړي چې ټول هغه کسان به ونې چې د افغاني فرزای بهرني پیسې استعمالوي والی وای هغه کسان چې د پیر او پلور پر مهال بهرني پیسې کاروي پر دفاعه دی او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي
موږ افغانان یو موږ پاکستانیان نه یو موږ افغانی کارو هغه څوک چې افغانی نه کاری هغه پرجپال دی هغه د پردو په پرجپال دی موږ پرج نه پالو موږ د صفر څخه شروع کوو بیا ځو قرار سم معلومدار به سر خلاصو سن په شغ واج واوري سم خبر درته کو په پښتو درته وایو سر خلاص کی غوښ خلاص کی بیا موږ نسو بیا موږ ته جواب نسی ویلای دا افغانی زموږ ملي هویت دی دا زموږ عزت دی موږ خپل عزت نه خرڅو په کالدارو
د ترینکوټ شاروالی د معلوماتو لمخي ورزګانو ولایت یو د هغه ولایتونو څخه دی چې ونی وسل نه خلګي په کالدارو راکړه ورکړه کوي د ترینکوټ شار هغه وسیدونکو او هټیوال چې په یاد پروګرام کې ګډون کړیو بیا له دولت غوښتنه کوي چې د افغاني د ترویج لپاره دي د افغاني لوټونو ورته زیات کړي ګل محمد فکرینکوټ شار کې د سبزی یو هټی لري. دی وای دراکړی ورکړی پر مهال افغانی لوټونه کم دي، نو ځکه دوی د افغانۍ پر ځای د بهرنی اثارو څخه ګټه اخلي. د ترینکوټ شار دغه هټیوال زیاتوي چې وسلوال طالبان یې مجبوره کوي چې پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړي. د دغه ګډونوالو غوښتنې له دولت څخه دا هم وي چې د افغاني د ښه ترویج لپاره دې په اروزګان ولایت کې امنیتي ساحې پراخه کړي، ځکه د دې په باور چې بهرني اثار په ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې زیات استعمالیږي. دوی وایي کله چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، نو سمدستي دې وسلوال طالبان نسي زندان ته جاچوي او یا دې هم ووژني. د دغه هټیوالو له ډلې حاجي محمد کسیم او سمیع الله داسې وویل:
یو سړی دی خپل احتا وسنجوي چې زما څونه پر څونه ملتقه باندې احتا ده، هغه جنو بیا پر دې خلکو باندې دا حاکمیت جاري کړي. دی ولاړ چې څو خاله دي په دې په یوه مرابات په ناوه کې څو خاله دي، بیا دې ولاړ تر روشان په ناوه کې څو خاله دي. زموږ لنګر یو کوچنی وطن دی چې اورې وای په کوم ځای کې لس اډې دي، هر ځای اډه ده، هر ځای چوکیدار دی، هر ځای ښاروال دی. وروره دا خبره چې سړی کې د حاکمیت په اندازه کې چې زما څونه حاکمیت تر کومه ځایه دی، په هغه منطقه چې خلک راځي سوداوي کوي، کاچاکبر راځي، تاریاک راځي، ګرده کالداري راولي، ګرده په کالدارو سودا کېږي.
د والي صاحب محترم ډېر ښه نظر و د افغانۍ په اړه، بعض موږ ته په مخ کې د افغانۍ عملي سي. خبره دا ده چې د لار په د ښار په لیرو سیمو کې امنیت نشته، که یو چاته تخریب ورسېږي د افغانۍ په وجه، یو څوک چې نیواخلي یو بل دغه پکې راسي د دې ضمانت په توګه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه هټیوالو د ادعاو په تړاو څه نه دی ویلي. دا یادونې وړ دی چې تر دې وړاندې هم د حکومت له لوري عامو خلکو ته د بهرنیو آثارو د مخنیوي خبرداری ورکول شوی و، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته بیا هم خلکو د افغانیو پر ځای د بهرنیو پیسو څخه ګټه اخیستل. خو دا ځل به ولیدل سي چې د حکومت له لوري تر کومه کچه پورې د بهرنیو پیسو مخه نیول کېږي.
و مو ورېدل چې پرون په ترینکوټ کې د کلدارو پاړه باندې یو غونډه جوړه شوې ول چې کلدارې په دې ولایت کې باید نوري ونه چلی شي. نورستاني نجونې د پټیو له کرکیلې او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي او اوسې تعلیم ته مخه کړې ده تر څو هوسا ژوند وکړي. په دې اړه تفصیلي راپور روحلا انوریا ورکوي.
نورستاني مرمنی او نجونی وای ټول عمرې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وای
لرګي راوړي پټې کارونه کوي، تو هم واچول او پټې اوبه کول شو، مزیر واخ وباسي، دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم شغه ژرندې ته وړي وړ کوي، دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوړي رستړي دي، دوی شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي دا زرخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوره کړي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي تخم شیندي، بیا وروسته چې دي لون کوي، لون نورسته بیا پټي وبو کوي، هغه نورسته چې دی بیا واخه واسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دی هغه ژوند دی کوي، اما کوم چې ته هم حاصلې هغه ژوند دی ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونز سره چې اوس نورستاني میرمنی مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واخه مکتب ته راځو، کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی، زه هم دا د سیم غوښتم چې څه جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجینر، یا مالی، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړم. نورستان مې د چتی کله مریض شي، د نورستان چې د کوتر کونه په لار کې یا مري یا د سړي مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبالي شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند خوالي د پاره هیڅ نه دی کړی. په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانی کړپی شي، کله چې له پټیو او غره ستړي ستومانه راشي نو ورته د کور کار او د ماشومانو پالل هم ور په غاړه وي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې دي، مثلا سهار د وخت نه خپل ماشومان سنبالي او پټو ته ځي، هغه نه وروسته بیا کور ته راځه، کور هم کور کار دي هم د پټو کار دي، ډیر مشکلات سره ښځې مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خویندې د کانکور په ازموینه کې پوهنتونونو ته بریالۍ شوي، خو د ځای د لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه پوهنتون ترې پاتې شوی دی.
شاګردانو لپاره باید پوهنتونونه دلته جوړ شي، ځکه چې هغوی وسه نه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوځي. هلته چې دی بیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي، که نه د دې د کور اجازه هم نه وي، کورنۍ هم اجازه ځان ورکړي. دلته باید نورستان کې پوهنتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګي شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پوهنتون پرانستلو هڅې توندې کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پوهنتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو دپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان هم وشو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملا پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالي شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل، او لنې کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. موږ کولای شو په دې لسونه نیوي کې عملا کار شروع.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کر کې لا بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالباقی حبیبی هم د هلمند نه لالی لوتلی خزمش نه لالی لوتلی د کوپل په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنی شروع کړي جوړېږي. نو هغه بغل کې مځکې غتب شوی دی، مځکه غتب کړې ده، ځینو لوړپوړو خلکو دا مځکه غتب کړې ده. نو زموږ د عادل څخه دغه هیله ده چې زموږ اواز سر لوړپوړو سره ورسي، زموږ دغه مکتب چې کوم مځکه غتب کړې ده هغه د غتب خلاصه کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا څخه د امریکا د افریقا ستایلې چې په زرګونو عسكر ممکن لا افغانستان وباسي. عبدالله بارکزای له ناوې پوښتنه کوي که امریکایي سرتیري ووزي اوربان به وشي که به جګړې ته نوی زنګ ووهل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې پروسه نور هم چټک کړي. جعفری لیکي د قطر خبرو ته دا ځل لوی هیله شته. راز محمد له کندهار لیکي طالبان سوله نه غواړي. راز محمد ریاض لزرغون کلی لیکلی دی د کلدارو ارزښت کم شوه دی حکومت د کلدارو د چلن مخه خامخه ونیسی. برات خان اسحاق له بولان علی کی خلیلزاد باید په قطر کې د ازل پر طالبانو اوربند ومني. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کی له افغانستانه د امریکایي پوجانو وتل د سولې امکان زیاتوي او مسلم له فراس خلی کی ان شاء الله سولې براشي. دولس بجه او دیرش دقیقه شوې. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه اورو.
امریکایی رسانه راپور ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړی شي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن جمعه رسنیو ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې تیره شپه یولس بجې د دې یک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. استرالیا غواړي چې افغانستان او منځني ختیځ ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د له منځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله پخوا یې کړی و رسما ووتل. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازمویل کیږي او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې 6 تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یوه اپارتمان کې د 6 تنو مړي وموندل.
اوس زمرای زم حق پروگرام لرو. په دې اونیس پروگرام کې نن د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت د ترنګوالي مسله چیرل شوې.
زمرای زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د تیر یک شنبې په ورځ د جمهور ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل چې دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پردی چې پاړه راپور کوي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو او حکومت ترمنځ روان کړکېچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه یوې خبرې ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او همشمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر اړخیز اجماع مستقبل دی او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه او
سولې هم باید به هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډې او په ورته وخت کې د یو شمېر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواښ هغه ټکی دی چې خلک او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونې مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د اعلامې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. اعلامیه کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاندیدانو مسله انتخابات خو ترسره کیږي، حتماً ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو او زموږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی د خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقرریان چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه پورس پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه ثبت شوي، د ثبت رنگوالۍ څه ډول دی، د چا له لوري ثبت شوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څه وخت او څنګه څېړل کیږي. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمیشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری دی ټاکنو دی مخکې دینه چې د ریاست جمهوری دی رسمي مبارزه شروع شي موږ ته بعضی شکایتونه را رسیدلی. کله چې مبارزه رسمن په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو نه او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو راګزارشونه را ورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضې نورو کادید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسیدلی دي. زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
که دا لږ سره تشریح شي، یو له کمپاین مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال، د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتو نه د استفادې او د کادید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 98 ماده په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیرآمیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی وو او رسمانه د قانون د ماده په اساس باندې له اسنادو مدارکو سره دلته د شکایت کمیسیون ته شکایت کړی وو.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپله تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېر یې څو ته رسېږي؟
شپږ، مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې. خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي، خو سبا به معلومه شي چې د شکایتونو د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت څه دی.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري. یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډېر مهم او اساسي سوال دی وکړه او د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، ناظر نهادونه، سیاسي احزاب او خپل د ټیکټونو د انتخاباتي ټیکټونو دفترونه د انتخاباتي شرکا دي او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایتو د مستقل کمیسیون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دی چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو نه استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته اذیت، خلک اذیت کول، د یو بل کاندید د غونډو او د یغو د مبارزاتو مخنیوی کول، تهدید او توهین کول، دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیشبینی شوي دي او خلک کولای شي، همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسیون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت کړي.
او د شکایت د جزا په اړه کراته وایي چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي؟
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي، له نقدي جرمې نه نیولې، جدي اختارې نه نیولې، توصیه نامه ورته لیږو مونږه. څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د شدین د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کو. پنځه ورځې، لس ورځې، پنځه لس ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی، مجازات کو په دې
مګر. او په خان کې خدای سره وړاندوینه نه سوي چې څوک ممکن له زیات سرغړونو، بار بار سرغړونو وروسته دوی له انتخاباتي مبارزې حتی له کاندیدتوري له حق نه محروم شي.
څو موضوعګانې ډېرې اساسي دي. اساسي قانون دی یو کاندید لپاره شرایط، او بیا د هغه په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی یو کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي. مونږ چې کله دوی د کاندید صاحبانو نهایي لیست اعلانو، دوی سره مې تعهدنامه یې، دوی مونږ سره یو تعهدنامه امضا کړه، او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې کچیرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا د نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیشبینی کړي او د انتخاباتو قانون پیشبینی کړي دوی نه پوره کړي، چې هغه وضاحت لري. شپږ و مهمې موضوعګانې دي، د افغانستان طبیعت، هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. نو د انتخاباتو کمیسیون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي.
قانون کې وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي، او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري، د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تیریږي لیدل شوي ده سره غړونې. که په دې اړه ته ووایې چې تاسو په دې وړه کې شکایت ثبت کړی.
مخکې مې درته دا یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډه شوې وي، او په غونډه کې بعضې لوړ پوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه. مونږ په دغه شکایتو په اساس او دغه مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټیکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل، او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټیکټ نه وضاحت غوښته.
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې رئیس جمهور په طیاره کې ځي، هلیکوپټر کې ځي، او کمپاین لپاره د برحال رئیس جمهور د حق ورکړی ده، دغه توجیه کېدای شي؟
دا نو بعضې د قانون بعضې ماده یو بل سره په ټکر کې دي، خو چون د مملکت رئیس جمهور ده له بعضې امکاناتو نه باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې، خو نو بعضې دولتي امکان د دولتي اماکنو نه استفاده کول. لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لوی جرګې خیمه چې یو دولتي بنسټ ده و هغې نه دوی استفاده کړې ده. نو مونږ د دې مورد کې وضاحت غوښتی د دولت ساز هغه نه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دوی ته مونږ ته وضاحت راکړي چې آیا دوی دا خیمه مفته استفاده ورنه کړې ده، او که خیمه خپل هر څوک کولی شي استفاده وکړي، خو هغه یو مشخص فیس لري قرارداد، او هغه د فیس چې تحویل کړی دی هغې رسید باید مونږ ته راولېږي. نو یو شی به ډېر وضاحت باید زه ووایم، هغه دا وروره چې هیڅوک د دې انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي. د انتخاباتو د شکایاتو مستقل کمیسیون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تقلب تخلف سره جدي مبارزه وکړي، او په اړه یې جدي فیصلې وکړي. نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې د انتخاباتو په ورځ یا وروسته غسر به جدي برخورد کوي او قانون په چوکاټ کې به خپل فیصله صادره
کوي. زه تر خلک ویني چې ان کمپاینی دغه سرغړونې رامنځته کیږي، خلګ ته واضح او تشریح کی چې د پروسه څنګه ده، څنګه ثبت کیدای شي، څوک باید څنګه ثبت وکړي.
دا خو ډیر وضاحت لري، مونږ په د رسنیو لارې او د بعض بل بوردونو لارې د اجتماعي شبکو لارې دا شاید افغانستان ولسته او دا د ناظرو نهادونو وظیفه هم ده، د مطبوعاتو دنده ده چې ولسته دا شی په وضاحت سره توضیح او تشریح کړي. مونږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او د مختلفو ټریننګونو لارې خلکو ته دا پروسه واضح کړو. کچیرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپوړی چارواکی ګوري چې مثلا مثال د خبرې او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې، که په هر ولایت کې که د ولایت په سطحه باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي، هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک، احزاب، مدني ټولنې، ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي. شکایت د مختلفو فورمې دي، یا مثلا یو 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 کاندید ځي یو ولایت ته، اولته په یو دولتي مکان کې مثلا خپل غونډه ترسره کوي، دوی حق لري چې په هغه باندې اعتراض وکړي. او موږ ټولو خلکو ته حق ورکړی، د افغانستان ملت ته هم حق ورکړی، احزابو ته هم حق ورکړی، د مدني ټولنو ته هم حق ورکړی، قانون بلکې دا حق ورکړی چې هغوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته د خبره شریکه کړي، هغوی ورسره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي. موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه دلته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمشنران نه دي اوس پورې ټاکل شوي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کله د کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو لاس پورې کړو. موږ څومره ډیر زیات شکایتونه موجود ول تیرو ولایتي کمشنرانو څخه یو وګدا پروسه و، نو موږ په دې وتوانېدلو چې اوس به ان شاء الله په د جمعې او د هفتې په ورځ، یعنی سبا دوه ورځې بعد، موږ د نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دې د آگاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به ان شاء الله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. خو که ولایتي کمشنران اوس دلته موجود هم نه وي، زمونږ د دارالانشا پرسونل په ټولو ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. پنځه ورځې بعد ولایتي کمشنران هم رسیږي.
کارونه بشپړ شوي دي؟ جمهور الله
ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقعد تقرر منظوري راغلې ده. اوس ما درته ویلي چې دوی به دغه لوجستیکي کارونه باندې اخته یو ټریننګ ورته نظر کې لرو دوه ورځې نه، ترڅو دوی لاړ شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع کړي.
او دې کې خو پخواني کمشنران نه دي راغلي که نه ویدي؟
موږ خو دا شی دا د انتخابات د کمشن د نوو کمشنرانو د تعیناتو پروسه همداسې آزاده پرېښې وه. تیرو کمشنرانو هم اپلای کړې ده او اوسنیو نوو خلکو هم کړې ده. یو مقدار تیر کمشنران هم پکې شته. تیرو کمشنران داسې نه وو چې 100% دوی یعنې په فساد باندې اخته وو یا بې کفایت وو، خو هغه کسان چې موږ ته امتحان راکړی وو ښځه لیدلی وو او شکایتونه ورنه کم وو او حق اقدار ته سپارلی وو. په تیرو انتخاباتو کې موږ هغوی نیولي دي، په دې نوو کمشنرانو کې هم شته، خو تعداد ډېر کم ده، تقریبا د یو 15-20% پورې.
له تیرو انتخاباتو زیاتې تجربې موږ ترلاسه کړې دي. یو هم د دوړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه. څومره ډاډ ورکولی چې دوړو کمیسیونونه په خپل منځ کې همغږي لري؟
یو شی چې په ډېر وضاحت او په ډېر صراحت ویلی شم د افغانستان ولس ته او ټولو انتخاباتي شرکاو ته، هغه دا ده چې یو بې نظیر هماهنګي د دوو کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوي. تیرو کمیسیونونو د څو مختلف مشکلات درلودل. د دوو کمیسیونونو ترمنځ هم هیڅ نوه هماهنګي نه وه. یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرسه خبرې کولې. تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلې چې یو ورځ د انتخاباتي کمیسیون یا د شکایت کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم سرګندونه کړي یا کوم اختلافات رامنځته شوي. موږ ډېره قوي هماهنګي لرو. بل خپل د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ، د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو بیساری هماهنګي لرو. موږ ټول موضوعات په ګډه سره چیړو، په ګډه سره حل کوو، په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو. او د دوو کمیسیونونو د کارونو د هماهنګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې، کله چې ضرورت سي درې وارې، کنه یو وار خو حتمن موږ غونډې لرو او هغه موضوعات چې دواړو کمیسیونونو سره اړه لري په هغې باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو. چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د هغه کمیټې غړی یم. هر چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو او هیڅ نوه مشکل نه پرېږدو او
یو شی اطمینان ورکو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانو، هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو، دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد ورسره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې.
تیر انتخاباتو کې دا انتقاد موجود و چې د شکایتو کمیسیون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله، جوړ جاړه یې کړه، په دغه کمیسیون کې به څه ډول دي په دغه دوره کې؟
دې دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر، د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمونږ کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کېنږدو او ټول کړنې به او ټولې فیصلې به د قانون په چوکاټ کې، تر څو د افغانستان د خلکو دا تللی اعتماد بیرته په دې کمیسیونونو باندې راشي او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل ظرفیت او خپل قانون مندي ثابت کړي.
په خونه کمشنرانو سره څنګه موږ مرکه کړي د تر به شکایت کړي د حکومت له خوا په موږ فشار د بلابل شبکو بلابل نه هدول خو موږ باندې فشار نه زیات په تاسو خو فشار نه
تر څو چې زه د کمیسیون تر اغله يم 15 کال کېږي چې 15 میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو، هیڅ نه و د فشار شاهد نه يم، نه موږ ته فقط یوازینی شی چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه همانګۍ او یو قوي حمایت مونږ ترا کوي، چون هغوی هم په دې پوهېږي چې دا یو ملي پروسه ده، موږ باندې کم فشار تر صبر نه ده وارد شوی او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده، بودیجه تاسو تر کله سوي؟
بله، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوی او هغه کې د شکایتو د کمیسیون برخه هم مکمله توګه منظوره ده او موږ خپل کارونه بیخي په پوره غسر مخ وړاندې بیا.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون نه څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت، هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه ناڅه د فساد خبرې کېدې، فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغییرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو او لوایحو کې چې تیر کې موږ ورسره په مشکلاتو سره مخامخ وو. ورسره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل یې کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو او تر څو موږ ستونزو سره مخکې نه شو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره ده ملي نهاد ده او بس موږ کوشش کوو چې هم د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته له انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پراسي او یو ښه عمل ترسره کړي تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وایي موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیون موږ سره همغږي نه کوي، لږ معلومات راته کړئ دوی دعوې څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلف حالاتو کې موږ سره ډېره نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، فتوا او اتوا او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوری انتخاباتو لپاره ورسره موږ مختلف ناس ته درلودې او تعهد هم سره کړی دی په ګډه به سره کار کوو، چون د ملي پروسه ده او دوی یو زموږ د اساسي شریکانو صفه دي د دې پروسې. نو موږ کوم شکایت نه لرو، که دوی شکایت لري هر وخت زموږ د دفتر دروازې دوی په مخ خلاصې دي، دوی راسي خپل هغه ټول موضوعات د موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس په وکړو د حل لار ورته وګورو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه وخت نیم سدي د شکایتونو د ثبت دوران کې
زمونږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزاب نه، د څار بنسټونو نه، قاضي صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په غاړه ده. که چیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجه ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسې سره کومک وکړي، تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه سرته ورسو او یو نتیجه لاسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکل شي.
په تاسو انتقاد هم موجود ده چې تاسو د رسنۍ لارې دي څار بنسټونو لارې شکایتونه ثبتوي، خپل دغه سیاسي طرزالعمل او عملو پروسه لري چې تاسو خپل ورسې او شکایت ثبت کړئ او مستند ثبت کړئ؟
شکایتونه خو موږ نه ثبتو، شکایتونه موږ سره خلق ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه دوی حق لري چې شکایتونه راسي، موږ تاسو دلته شکایتونه ثبت کړي، موږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو هغه لرو، د صلاحیت لرو. موږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې موږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري. مطبوعات څاري که چیرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې موږ مشاهده کړو، او بل موږ په د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطح باندې خپل نمایندګان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چیرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یاداشت کړي، بیا خپل مرکزي دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. او دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل، بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبیني شوی. ګوري ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي. په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي، لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران د نو خلک کولای شي چې کچیرته د هغه د قانون له چوکاټ نه وتلې څوک مبارزه کوي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیری په جریان کې که څوک چیرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سینه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي. دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې نه وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چیرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته یا انتخاباتي ټیکټونو ته یا احزابو ته یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړلې، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استیناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې موږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوي او فیصلې دوی ته قابل د قبول نه دي، موږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې دي.
ځینې کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی دی، په دې انتخاباتو پروسه خو تاثیر نه لري؟
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شی نه ده پیشبینه شوی. دا نو د دوی خپله غوښتنه ده. هر مشکل چې موږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو په مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راسئ، د طرزالعمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نه دی، سیاسي فیصله ده، په هغه کې موږ څه نه شو ویلی.
ځینې انتخاباتي ټیکټونه ممکن وپاشل سي یا پاشل سوي هم سره په قانون کې څه وړاندوینه سوي ده؟ کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څه وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې خپل ټیکټونو کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات ترسره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن له کمشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه، زما حق.
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.